وي. دوی وایي د اقتصادي ستونزو له کبله د روغتون ته مراجعه کوي، خو ډاکتران بیا دوی ته سپارښتنه کوي چې نور درمل او طبي توکي له خصوصي درملتونونو رانیسي. د میرویس روغتون مالی ملاتړ مخکې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سي کاوه، خو شاوخوا یو کال مخکې دا مرستې پرې بندې شوې.
میرویس سبزبی روغتون د افغانستان په جنوب کې د عامو خلکو لپاره د درملنې تر ټولو لوی مرکز. دغه روغتون هر ورځ د سلګونو ناروغانو درملنه کوي چې زیاتره د کندهار، زابل، روزګان او هلمند ترڅنګ د لیرو پروتو سیمو اوسیدونکي دي. د دې سیمو خلک روغتیایي مراکز نه لري یا د اقتصادي ستونزو له امله په خصوصي روغتونونو کې د درملنې توان نه لري. میرویس روغتون مخکې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی له لوري ملاتړ کېده، خو شاوخوا یو کال وړاندې دغه مرستې بندې شوې. که څه هم د طالبانو حکومت د روغتون لپاره میاشتنی 20 میلیون افغانۍ بودیجه اعلان کړې، خود روختون سرچینې وایي د بودیجه د پرسونل د معاشاتو او نورو اړتیاو لپاره بسننه کوي. د روختون ډیری کارکونکو ته معاشونه هم کم ورکول کیږي. د روختون په مختلفو برخو کې ناروغان د درملو او روغتیایي وسایلو د کمښت سره مخ دي. د روزګان وسیدونکو شکریا چې خپل لوري د درملنې لپاره د روختون تراوستي. ازادي رادیو ته وویل
د روزګان سره غلم سلوش فیمل ته بستر کړه والته غول بوز شي په خنيته دلته چې میرا وسل تر نو خدغه د پرتاده وس د کان لو پلاستر و شو باز ټولم پکې ماتي او موږ راوستل د غریبې تراس دلته ده پېچکاری کټول شي ګرد مرته پکې ماتي والا ک بمبای کستن چر شي ټول مرته پکې ماتي دلته
د روختون یو مهم څنګه څخه د ماشومان څنګه ده خودلته هم ناروغان او پایوازان د ستوند سره مخ دي. د کندهار د میوان ولسوالۍ وسیدونکو سکینه وایي د اقتصادي ستوند لامل پور کړي څو خپل ماشوم د وړیا درملنې لپاره د روختون تراولي، خودلته هم درمل او نور توکي په بازار کې په بیا اخلي.
پندل استغانی پور کړ د میوان د مراخور راغله مریض مې د سخت پرته د دل چې راځم شربت هم په وادي د کلینې هم په وادي سیروم هم په وادي د شیانې ګرځ په بارکې اوس مریض مې دغه د نن درې مې چې د سخت پرته د ناملونه درې نه کوي درې ګرځ شان مش خپل په بار راتل کې وي په باور سره وړي ولکه یو شلرو دغه مسکینان چې خپل د بدالي د مریضانو راوړل چې دلته راځم ارشه په بار وايي ورس په بار راول
د هلمن وسیدونکو صاحب ګل وايي په روختون کې هیڅ ډول روغتیاي خدمات برابر نه دي. ډاکټران ناروغان اړباس چې له بازار څخه درمل او نور طبي توکي رانيسي
د هلمن ولایت څخه مریضانو وسته دي. دلته زموږ د مریضانو د دواو د خوراکي د هیڅ ترتیب نه دی برابر. موږ خپل په شخصي پیسو باندې راوړو نو دا سم په وزن موږ سره ستا چې خپل د ډوډۍ پیسې نه لري لس شپې یو سړی لس شپې کې شدات زما سره ستا سره ځي یا د کښینې لس پری ډوډۍ خوري خپل د ډوډۍ ترتیب نه دی برابر. نو ورور موږ دا غوښتنه ده چې زموږ سره دی د دوا او د ډوډۍ کومک وسی. نو موږ یې 5000 لزر روپی برابر کړی هغه خپل کړی د کړی ترتیب برابر کړی. نو موږ ته دا معلومات نسته چې د یی چا سره نسته مخکې د تار څخه خدمت کړي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د امیر اختیار ریاست او د میرویس سبزبی روختون د مسولینو نظر هم واخلو، خو هغه د دې راپور تر خبرې دوه پرې خبرو کولو ته حاضر نسول. میرویس سبزبی روختون په 1455 هجری لمریز کال د چین هیواد په مالی ملاتړ جوړ شوی. دغه روختون د چینایي شفخانې په نوم هم مشهور دی او د 1455 کلون رئیس د سویلي ولایتونو لپاره د عامه روغتیا خدمتونه وړاندې کوي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو شیبه ورسته د ازادي راډیو مجلې پروگرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو نړیواله مسله تاسو وړاندې کوو. ناتو او د یو شمیر اروپایي هیوادونو مشرانو موافقه کړې چې په بالتیک سمندرګي کې د څارنې یو ماموریت پیل کړي. دا اقدام روسته له هغه کیږي چې په څو جدي پیښو کې مهمو سمندري تاسیساتو ته زیان واوښته. د موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د بالتیک سمندر د اتو هیوادونو مشرانو او د ناټو سرمنشي مارک روټا د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې تر یوې غونډې وروسته په بالتیک سمندر کې د څارونکو ماموریت د پایل اعلان وکړ. دوی په یو خبر پاڼه کې ویل چې د سمندر په تل کې د کیبلونو او نلیکو له ویجاړېدو سره مبارزه کوي او په وینا یې د سمندري تاسیساتو ویجاړول د وی نړیوال ستونزې ښکارندوی کوي. دغه غونډه د سه شنبه په ورځ د ناټو د سرمنشي مارک روټا او د فنلند، استونیا، ډنمارک، جرمني، لاتویا، لیتوانیا، پولند او سویډن د چارواکو ترمنځ جوړه شوې و. د دوی په اعلامیه کې راغلی چې روسیا په بالتیک سمندر کې د خپلو سمندري بیړیو په وسیله سمندري امنیت او چاپیریال ته ځانګړی ګواښ رامنځته کوي. ناټو سازمان د تیر 2023 کال په دسمبر میاشت کې ویلي و چې د فنلند او استونیا ترمنځ د کیبل مشکوکي خرابې وروسته یې په دغه سیمه کې خپل حضور زیات کړی دی. پر اوکراین د روسیې له بشپړ یرغل وروسته په بالتیک سمندر کې څو مخابراتي او برېښنايي کیبلونه زیانمن شول. کارپوهان دغه کار د ملامتۍ ګوته روسیې ته نیسي، خو مسکو د کار کې لاس لرل رد کړی دی. د ناټو سرمنشي مارک روټا وړمه ورځ د اروپا پارلمان ته په خبرو کې ګواښ وکړ چې دا ډول خصمانه اقدامات به بې ځوابه پاتې نشي. د لومړي ځل لپاره د 2022 کال په سپټمبر کې پر سمندري تاسیساتو چاودنې وشوې چې پایله کې نورد ستریم پایپ لاین ویجاړ شو. دغه پایپ لاین اروپا ته د روسیې د ګاز لیږدولو لپاره جوړ شوی دی. د 2023 کال په اکتوبر کې د فنلند او استونیا ترمنځ پایپ لاین د وچنایي بیړۍ په وسیله زیانمن شو چې بیا دا پایپ لاین وتړل شو. په بالتیک سمندر کې د سمندري تاسیساتو د تخریب یو شمېر نورې پیښې هم شوې چې ناټو او اروپای ټولنې سمندري خوندیتوب ته اندېښمنه کړې ده. ناټو داسې مهال بالتیک سمندر کې د څارنې ماموریت پیلوي چې له وړاندې د اوکراین د جګړې له کبله د ناټو سازمان او روسیې ترمنځ اړیکې خړې پړې دي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د بوس کلا ته اندیشنې پیدا شوې دي چې باید ژر غم وخورل شي.
بلکې چې ما وویل د لکلا ډېر لوړ ده او شاوخوا ټول او رو یاد وبو لارې په دغه شش کښه پر شاوخوا باندې راتللی شي.
په افغانستان کې د ناول لوستونکو زیات شوي،
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي. ډېر څه ترې زده کوم.
شاعر حمیم جلال سیوی:
غزل معمولا ډېر زیات د احساساتو په وضعیت پسې د انسان اړه لري.
د هنري عکسونو له اصولو سره مو میرویس رسولي آشنا کوي.
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده، یا مثلا رول آف ثرد، چې خپل عکس په نهه مساوي برخو وویشي.
او دا به هم واوري چې د پېښور علي محکمې د افغان هنرمندانو لپاره په پاکستان کې د دوه میاشتو نورو د اوسېدو موده تمدید کړي.
هیلمن نیم پاکستان حکومت ته چې دا لنډمهاله وخت لکه اوږد مهاله کې ستراغه پورې مو خپل کار را یو طرف ته کو.
د افغانستان د تاریخ د وی خورار زشتمنی او بدی رنګي دوه اندیشنې پیدا شوې دي د بوست کلاته. مخکې تر دې چې دا اندیشنې در سره شریک کړم، د بوست کلا پاړه حسین احمد زئی راپور لري.
بوست کلا د هلمند او ارغنداب سیندونو له تقاطع سره پراته ده. د دې کلا د جوړېدو کرنیټه نه ده معلومه، خو د ځینو تاریخ پوهانو په باور دا کلا له میلاد څخه مخکې د اخوانشیانو په دوره کې چې له میلاد د مخکې له 1550 تر 1330 پورې واکمن وو، د یوې دفاعي کلا په توګه ودانه شوه. وروسته د بوست کلا د ساسانیانو د واکمنۍ پر مهال یوه مهمه سیمه وه. ساسانیان له 2040 میلادي تر 1450 میلادي کلونو پورې واکمنان. د ساسانیانو په وخت د بوست کلا د یو مهم نظامي مرکز ترڅنګ د یو مهم تجارتي مرکز په توګه پراخه شوه. د اسلامي فتواتو په لمړیو کې د بوس کلا د خپل نظامی او تجارتی اهمیت لامل مهم ځای ګڼل کېده. په افغانستان کې د اسلام له خپرېدو سره د بوس د کلا سیمه د غزنویانو او غوریانو په وخت ډیره وده وکړه. د بوس کلا د پیړیو په اوږدو د تاریخ او کلتور د رازونو زیرمه ده. دا کلا نه یوازې د هلمند خلکو لپاره نه، د ټول افغانستان لپاره یو ارزښتناک میراث چې د ځانګړې استقامت او ښکلا له امله سیلانیان او تاریخ پوهان ځان ته جذبوي.
په دې وروستیو کې د بوس کلا ته ورغلي یو شمېر سیلانیان د کلا دروازې ته اندېښنه څرګندوي. له دې ډلې لیکوال او فرهنګ پال غنی حسن د بوس کلا د وضعیت په اړه خپل اندېښنه په ټولنیزو رسنیو په ځانګړې ډول د خپل فیسبوک پاڼې له لارې شریکه کړې ده. هغه یادونه کړې چې د کلا د دروازې په بیخ کې ځمکه د 25 سانتي متره په اندازه کیندل شوې ده. په ژمي کې د بارانونو او هلته د اوبو د راټولېدو له امله د دروازې د نړېدو خطر له دې سره زیاتېږي. ښاغلی حسن پوښتنه کړې که دغه کیندنې د دروازې د ساتنې یا حفاظت په خاطر پیل شوې وي، نو ولې دغه کار درېدلی او سر ته نه دی رسېدلی؟ د همدې موضوع د لا روښانتیا لپاره صادق رښتینی له ښاغلي حسن سره مرکه کړې او په پیل کې د دغه تاریخي ځای د ارزښت او ځانګړتیاو په اړه پوښتنه ترې کړې ده.
د افغانستان تاریخي ابداتو په لړ کې بوس کلا د دې هیواد د ډېر بډای تاریخ، فرهنګ او د تمدن نښه یا بیلګه ده. بوس کلا د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار په جنوبي زون لودیز ساحه کې موقعیت لري چې د لشکرګاه ښار څخه تقریبا د 10 کیلومتری په شاوخوا کې دغه سیمه او دغه کلا پرته ده. د دې ولایت ګڼ شمېر تاریخي سیمې او ابدات په دې شاوخوا مشتون لري چې خپل د دې سیمې د دې ولایت د تاریخي میراث یو بیلګه ګڼلی شو. بوس کلا پاسل کې د دې اړوند څو نظرونه دي. یو نظر دا دی چې دا تر میلاد ډېر مخکې جوړه شوې ده او بیا پاتې شوې ده چې د حضرت عیسی علیه السلام وختونو ته رسیږي. دوهم نظر دا دی چې دا د زردشتي واکمنۍ په وخت کې تاسیس شوې ده او جوړه شوې ده. ورستی نظریات دا دی چې دا د اسلامي تمدنونو یا دورانونو په پیل کې رامنځته شوې ده چې دا خپل د غزنویانو، غوریانو او سفاریانو پښتو کې د دې تاسیس سعودي یا جوړش سعودي. خدای سي معلومیږي چې کلا فصل کې ډیر په خوانی لوري تاریخ لري چې تر میلاد به مخکې وي.
تاسو په دې ورستی کې د بوس کلا د دروازې یا ششک د خراب وضعیت په اړه اندیښنه څرګند کړې و. مهرباني وکړئ وایس چې تاسو کله چې د بوس کلا ولیدل کوم ستونزې او نشي نشانی مولې دي لیدي؟
چې زه خپل لنجدې می دا کلا ولیدل، لورغلم د دې تاریخي کلا او د دې تاریخي کلا ترڅنګ د کوم ششک چې دی د تشاوخا تقریبا د 40 سانتي په شاوخه کې مزکه کیندل شوی ده او ممکن دا زکه کیندل شوی چې دا منظمه او تقریبا د 40 سانتي جوړوالي او 1.5 متر بروالي او شاوخه ټول د شیشک او د دې پایته یا د محراب غوندي شیشک ته د دې پایو ته شاوخه د زکه کیندل شوی ده.
تاسو په خپل لیکنه کې یادونه کړې و چې د دروازې په بیخ یا لاندې برخه کې 25 سانتي متره کیندنې سوي دي. تاسو په نظر دا کار د طبيعي عواملو له امله سوي دي که بشري لاسوهنې دي؟
دا سي د ځایو سدونکو دا سي ویل چې د خپل اوسنی ادارې فرهنګ ریاست اړوند به ممکن دا یادوي چې د غمځکه ورته وکیندل تر څو ورته په خای کې خو لا همکار نه دی باندې شروع سوې. نو اندیشنه دغه د ویر داده چې حسینه چې دغه بارانونه او دغه وسنۍ زمي او دغه بارانونه او یا هم البته چې ما وویل د لده د کلا کلا ډېر لوړ ده او شاوخه ټول او رو یاد وبو لارې پر دغه شش ش پر شاوخه باندې دغه به راتللی سي او دلته درېدلی سي او کله چې وبدل ته ودرېږي د دې شش ک وپایت نو ممکن ډېر ژر چې د دې هغه تاریخي کلا هغه خاص ارزښت هم دغه شش کړی چې دا خاص او شکلال لري او د دې معماری اړوند باندې چې بحث کیږي بیا به لبد مرغنه دغه معماری او نه دغه شکلال نه هم دغه تاریخی قدامت ولرو ممکن هم باران او هم دغه وبور ته ځان ورسی. که مخه ونه نیول سي
که دغه کیندنی د ترمیم او ساتنې لپاره پیل سی بی ستاسو په فکر ولی دغه پروسه نیمګړې پاتې سوی ده؟ د دې د نه بشپړېدو تر شا کوم عوامل شته؟
اوسنۍ ادارې مسؤلیت دی، مکلفیت دی تر څو په خپله وزارت اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې دغه تر چتر لاندې دغه شاوخوا ټوله پخه کړي او د اوبو هغه لارې چې دغه ځای ته راخلاصې دي، یا دغه ششک ته او یا د ششک و پایې ته، دا ډېره مهمه ده چې مخه ونیول سي. که چیرې ونه نیول سي نو ممکن د دوی د غفلت له وجې دا هر څه لاسه ورکړو. دا اندېښنه زیاته ده او ویره زیاته ده، او دا دوی له نږدې هم دغه څه لیدلی سي. له بده مرغه چې دغه حالت موږ هلته ولیدی او ډېر خواشینی سولو په دې باندې. که مالی وضعیت هم د دوی داسې وي نو سکو ته دې درخواست وکړي. دا اړوند مسله د افغانستان د تاریخي ابداتو په لړ کې سکو لپاره، خپل افغانستان لپاره دا ډېره مهمه ده. او که چیرې د دوی د غفلت له وجې وسي، له بده مرغه چې ډېر یو تاریخي نقصان به موږ ووینو په دې برخه کې د هلمند تاریخي ابداتو ته په خاص ډول افغانستان او د یونسکو په لړ کې دغه هم سفت د کلا د ډیره مهمه د ارزښت لري.
له لیکوال او فرنګپال غنی حسن سره مو د صادق رښتینی مرکه اوریده. د بست کلا دروازه په نړۍ کې د ځینو راپورونو له مخې تر ټولو زړه برداره دروازه ده. د پتی خان بړیز د نقل په مشهور ناره کې هم دغه دروازه یادیږي چې وایي که دوی دی کلا بست دروازې دي، پر یوه پتی خان وزي، پر دا بله د مور سوی ناری دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو.
په افغانستان کې یو شمېر کتاب پلورونکي وایي د نورو کتابونو په پرتله ناولونه ډېر مینوال لري او خلک یې غواړي. یو شمېر ځوانان هم وایي ناول لوستل خوشي شي ځکه تلوسه لري او په خبره یې د ناول د کرکټرونو د ژوند له تجربو سره آشنا کیږي. په افغانستان کې د ناولونو د لوستونکو د مینوالو زیاتېدو ته یو شمېر کیسه لیکوال خوشحاله دي. عابده سپوږمۍ راپور لري.
د ژمي یخه هوا، خټین کور، د لمدې خاورې وږم، سندلی، د شمې رڼا او د ناولونو لوستل دا هغه څه دي چې فرزانې د ژمي په یخ موسم کې ځان ته ملګري ګرځولي او د خیال فضا یې پرې رنگینه کړې ده. دا چې د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکي د وایي ناولونه یې ډېر خوښیږي او د شپې له لوستلو پرته سترګې خوب ته نه ورځي.
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي. ډېر څه ترې زده کوم. هغه څنګه متل د پښتو کې کنه وایي چې بختوري په نور ویني، کم بختوري په نور ویني او کم بخت په ځان باندې ویني. نو د قصه راسن موږ ته یوه تجربه راکوي چې دغه کار دغه څه ښه ده، دا بد ده، که داسې وکړم ښه به وي، که داسې ونه کړم نو بد به وي، که نه مکمل یوه تجربه موږ ته راکوي. نو دغه ناول لوستل یا قصه لوستل د دې لامل شي چې بیا زه دې ته اړتیا نه لرم چې یو څه تجربه کړم، که نه بیا پس لغه نه په دې باندې پوه شم چې دا ښه و یا بد و. نه، په همدې قصې کې مې لوستې وي او زه داسې یو څه سره چې په خپل ژوند کې مخامخ شم یا بل څوک رانه مشوره وغواړي کولای شم چې زر ورته ځواب ورکم. او بل نه وي چې د ناولونو لوستل دا چې ګټې لري، که نه موږ ته تجربې راکوي یا له فرهنګ و عناناتو سره بلدوي، یا دا چې زموږ د لغاتو ذخیره ډېروي، یا دا چې موږ خوند ترې اخلو چې کله یې لولو.
د پلازمینې بل اوسیدونکی حسیب الله هم په ناول لوستلو روغ دی. دی وایي ناولونه یې د تلوسې له امله ډېر خوښیږي او همدا تلوسه یې کتاب سره ساتي.
زما د ناول کتابونو سره ډېره زیاته علاقه ده. چې کله هم زه کتاب پلورنځي ته ځمه نو ناولونه لولمه، ځکه چې ناول مال مطالعې سره بوخت ساتي همیشه، او نسبت له نورو کتابونو نه د ناول کتابونه ماته یو څه په زړه پورې دي، دلچسپه دي. کله چې زه یو ناول لولمه او مطالعه کوم نو علاقه مې زیاته سي، هغه ناول باید حتما ختم سي، نو په دې خاطر همیشه ما مطالعې سره بوخت ساتي.
په افغانستان کې یو شمېر کتاب پلورونکي هم وایي چې د نورو کتابونو په پرتله ناولونه ډېر مینوال لري او خلک یې غواړي. په کابل کې د سروش په نوم د کتاب پلورنځي مسؤل نجیب الله زیرک آزادي راډیو ته وویل
د ورستیو کې د ناولو یا د عامو کتابو د انګیزه بخونکو کتابو پروشات للی خصوی دی بیا بالخصوص د دې جمع په وخت کې خلک له نورو کارو وزګار وي نو کتاب لوستلو ته مخه کوي. د دې برخه کتابونه چاپ هم خوي ځکه دغه برخه کتابونه عام لوستونکي ډیر لري نو عام کسان چې ټولنه کې هغه ډیر وي هغه دکاندار وي که محصل وي که دهقان وي یا دغسې یو بل وړ او کوچنی مصروفیت ولري هغه علاقه وي چې کتابونه مطالعه کوي بالخصوص تر هغو کتابو چې هغه تخصصي وي.
ننګرهار کې د مازدیګر په نوم کتاب پلورنځي خاوند عزت الله زواب هم دا خبره تاییدوي.
رښتیا هم ناول په خوام ډیر زیات لوستونکي لرله اوس وخت کې نسبت نورو مسلکي او علمي کتابونو ته ناول بازار ښه دی یعنی ناولونه ډیر لوستونکي لري.
په جرمني کې میشت ناول لیکونکی محب الله زغم دا یو ښه خبر ګڼي او وایي چې په نورو نړۍ او په ټولنو کې له پخوا راهیسې ناولونه ډیر لوستل کېدل او اوس هم ډیر مینوال لري. ښاغلی زغم آزادي راډیو ته وویل
دا اوس هم چې په اروپایي هیوادونو کې په اوږدو مزلونو کې په سفر کې د په ترین کې او په بس کې سفر کوي وینې چې اکثر خلک کتابونه په لاس کې ناولونه ویل وایي او له دې ورهاخوا په کورونو کې د ناول لوستلو فرهنګ په نورو ټولنو کې له پخوا ډیر عام و. خو دا چې اوس په افغانستان کې ځوانان دې ته هڅېدلی دي چې ناولونه ولولي دا ډېر ښه خبر دی. مسله دا ده چې ناولونه معمولا تلوسه لري او د ژوند یوه عمیقه تجربه له سړي سره شریکوي او د انسان تخیل تفکر منطقي استدلال عواطف دا هر څه ورسره روزل کیږي.
ناول یو ادبي ژانر دی چې د واقعیت او خیال پر بنسټ موږ له پیښو سره آشنا کوي، کرکټرونه راپیژني او د ژوند بیلابیل اړخونه بیانوي. د کرکټرونکو په وینا لنډه کیسه داسې ده لکه د شپېلې غږ او ناول لکه د موسیقۍ د کورس ساز. ناول له لوی ونې سره هم تشبیه شوی دی. ناقدان وایي لنډه کیسه لکه د ونې څانګه او ناول لکه ټوله ونه. ناول یو لاتینی کلمه ده چې د نوي یا تازه معنا ورکوي. په ولسمې او تلسمې پیړیو کې زرو خیالي کیسو د اوسنۍ ناول بڼه خپله کړه او بیا په نولسمه او شلمه پیړۍ کې ناول په بیلابیلو ډولونو وویشل شو لکه تاریخي، ساينسي، فانتزي، عشقي او داسې نورو. مخکې په افغانستان کې ایراني پولیسي ناولونه ډیر لوستل کېدل او له نورو ژبو به هم پښتو او دري ته ژباړل کېدل. خو په وروستیو څو لسیزو کې په ډیر شمیر سره افغان لیکوالو هم ناول لیکنې ته مخه کړه چې یو شمیر یې ښه وځلېدل. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په وروستیو کې د ځینې کتابونو په خرڅولو بندیز لګولی او له کتاب پلورنځیو یې ټول کړي دي چې د یو شمیر کتاب پلورونکو په خبره د ناول په ګډون په محدود شمیر سره داستاني آثار هم پکې شامل دي.
ناول هغه ادبي ژانر دی چې له پیړیو راهیسې مختلف پرمختګونه او تغیرات تجربه کړي دي. په لومړیو کې ناولونه یا اوسنیو ناولونو ته ورته کیسې خلکو شفاهي روایت کولې. د ناول اصلي ریښې په لرغونو یونان او روم کې موندل کیږي. د هومر اثر او دیسا او د ګلګامش حماسه لومړنی ناول ډول کیسې ګڼل کیږي. په منځنیو پیړیو کې بیا رومانسي کیسې او مذهبي حکایتونه داسې بیان شوي چې ګڼ عناصر معاصر ناول ته ورته دي. پنځلسمه پیړۍ د رنسانس دوره د ناول د رښتینې پرمختګ دوره وه. د وخت په تیریدو سره ورو ورو په ناولونو کې انساني ژوند او ټولنیزې چارې په حقیقي ډول انځور شوې او بیا ناولونه د موضوعاتو له مخې په بیلابیلو ډولونو وویشل شول. په شلمه پیړۍ کې په ناول کې رواني فلسفي موضوعات زیات شول. په وروستیو کې په ناولونو کې د رواني اړخونو انځورونه ډیر تر سترګو کیږي. البته د ژوند له پرمختګ سره نویو وسایلو هم ناول ته لاره کړې ده. یو شمیر نقادان ناول د انسان د فکر او ټولنیز شعور د ودې کیسه ګڼي چې په افسانو پیل شوی، ریالیزم خپل کړی او د سیمبول په مرسته ژور رواني اړخونه راسپړلی دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. غزل څنګه لیکل کیږي؟ له شاعر حمیم جلال جی څخه به واورو چې غزل څنګه لیکل کیږي، او له دوی به دا هم واورو چې د غزل لیکلو خپل تجربه را سره شریک کړي.
ډیر وخت مې د غزل لومړی بیت مې په ذهن کې وي، جوړ وي، لیکلی مې وي، خو بیا ډیر وخت کیږي چې نور ورپسې نه لیکل کیږي. کله کله کینم، قصدن کینم، یو شی لیکم بیا یې رنګ کم، بیا یې ولیکم، بیا یې رنګ کم، کلمات یې بدل کم، مفهوم بدل کم، تشبیه و استعاره بدل کم، نه ډیر بدلونونه پکې راولم سی بل اخره یو شی ترې جوړ سی. غزل معمولا ډیر زیات په د احساسات په وضعیت پسې د انسان اړه لري. ټول شعر همداسې ده، شعر خپل د احساساتو ژبه ده، موږ احساسات راخلو کلماتو کې اچو او د نورو سره شریکو. ایما تجربه دا ده که یو څوک له خپلو احساساتو سره په زوره توګه تړاو ولري او عمیق تړاو سره ولري، نو بیا په هغه صورت کې کولای شي خپل احساسات اسانه هم بیان کړي، کلمات ورته اسانه پیدا کړي. خو که احساسات ګډوډ یا مبهم وي نو بیا د کلماتو موندل هم ستونزمن کیږي. همدا خبره داسې کله ناکله د انسانان د شاعرانو په شعر کې یوه داسې دوره راځي چې د جمود دوره یې شعر نشي لیکلی، ډیر وخت هم داسې پاتې کیږي.
اوس هم د ښاغلي جلال زی او غزل د دوی په شخ
زړه می غرزی خود رضای داسې دلکه چې نوي، سترګې هغه د ښکلای داسې دلکه چې نوي، زوروي می مګر بیا هم دا عادت زما خوښ دی، ان خپشي پر سبای داسې دلکه چې نوي، مینه دې ځای نه شروع د خدای خبر چې ځي به چرته، هغه بل انتهای داسې دلکه چې نوي، مه وېرېږه مسلمانه معشوقه نیول په غېږ کې، که ګناه هم شي ګنایي داسې دلکه چې نوي، ستا په تګ له دغه ښاره سما زړه خراب نه دی، سپوږمۍ ښکاري خو رڼایي داسې دلکه چې نوي، ما ته سوال دی پیدا شوی دا همیم د چا له زیده، چې خپه هم بې خندایي داسې دلکه چې نوي.
له حمیم جلال زی څخه مننه چې دا شعر په خپل شخ په دې خبرونه ولوراوه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
شاکس همغه دی چې کیسره ته وکړي. په هر عکس کې دا کمال نه وي، نو څنګه کېدای شي چې شاکس واخلو چې کیسه لري؟ د تخنیک له پرمختګ سره دا عکس اخیستل په نړۍ کې اسانه شوي دي، نو عکاسي ته ورلم خو باید فکر وکړو، کنه په اوسنۍ ټکنالوژي کې خو ممکنه ده چې ډېر عکسونه واخلو بیا یو تر انتخاب کړو. د ازادي راډیو د فردا څنګه د تخنیکي برخې د مسؤل میرویس رسولي نظر مې په دې برخه کې اخیستی دی. دوی اکاسی پچک جمهوریت کې لوستل. هر هنر اصول لري. دا اکاسی د اصول په اړه بل شاغلي رسول څخه وور.
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده، یا مثلا رول اف ثرد، چې خپل عکس په نهه مساوي برخو وویشي، مثلا یو منظره ویني په نهه مساوي دغه باندې وویشي،
یعنی دغه ټول منظره
نه برخی
او
هر برخه باید لبل برخ سره یو شوی
یو شوی د دوا افقی او دوا عمودی کرخو په مرسته اصلي موضوعات په دغه کرخو کې د تقاطع ځایونو کې یا د کرخو په اوګدو کې ځای پر ځای کړی
په دغه نه هوښانو کې څو شان باید اصلي
ګوره
مطلب مداره
د مطلب مداره سی او یو منځره سی ویني تاسو باید درې خط دوا خطا داسې وباسي او دوا خطا داسې یعنی
داسې دوا عمودی دوا افقی
او او دا په نه
برخه تقسیم
برخه تقسیم کی او هغه کرخه سو هغه سو بل دغه کی قطه کی مثلا خلاص یا ایلاند چاپلاس یا دغه کی هغه مهم شی اوږه یو کرا ونه
دا تقاطع په مهم شی راغلی
وو باید هغه شی زیاتره اکسو کی باید هغه اوږه یو کرا سی
او دا جالب فرمول ده او بل څلار شونه پرې برخه کی هغه سم کی
یعنی لیڈنگ لائنز یا لار خود کرخه طبیعی کرخه مثلا لکه لار سندونا کٹار یا سوری دی لیدون کی سترگه دی اصلی موضوع تا بیایی
یعنی پریک شک نشته چی یو اکس که خو زینو شانو تا توجه زی لیکن تاسو لکه سرنگه چی دلت اشاره ورته کوی یعنی زینو شان لکه لارا او لکه سیوره دا دیر مهم ده
او مثلا تی بینه دا مطلب دا رسی داگه تی سگوره لارا دا دا لارا اغا مهم شایتا خوات زی یعنی دی تاس ترگی دا لارا سید مهم
شایتا تاقیبهی
تاقیبهی یادی مثلا دی غرو اغه
کمانونه
کمانونه سی دی اغه مثلا یو چرتا یو کولای زاید کولم کولای غردا یو دغه د التی بی یا مثلا په کورونه کټاری دی سه کټاری زی او د ایتاسترګي او دغه کټاری زی اغه جکس خدمیږي التی وخونه ده یا پښو ده
او یعنی او بخښ یعنی د کټاری اخر په یو دم پاک شنه وی قطع شوی
نو
شی پات
نا کدی سی مګرم اخ اخ جو یعنی کول راضی یعنی کټاروسی دغه کی د دلیدو لیدون کو سترګي او خطبی
اه یعنی دا حرکت ور کوي
حرکت ور کوي او سینو د شانس دی غو نه مخ
مخ کې تاسو تناسب ته اشاره وکړه کنه پاکس کی که څام د متوزی کړل چې دوا عمودی او دوا افقی خط باید وستل شي لدی پرته تناسب پاکس کی پکاره
تناسب بل داده سه یو سیمتری پاکس که کده سه وی بعضی وقت یو تاسه اکس تا یو چوکات جور که مثلا نغشای پا چوکات که راوله لکرکی نیسه اکس اخلی مثلا کرکی پا که راسی او ده کرکی شاعت منظره ای ده کلی راسی یا دروازه یا مثلا اکس ده کلی ون اخلی د نورو پانو شاته شاته ګوري او مثلا چارګرد پانو مابینه عکس اخلي ستدا چارګرد شاخه د دې ونه پانی راسي دا دام دې یو ک دغه د کومه کی
نو دلته د تناسب خبرات شته
تناسب دا رسې تا شې په چوکاټ کې راولي او جالب راځي چې په چوکاټ کې
یعنی یو چوکاټ په بل چوکاټ کې د تناسب مطلب دی په خپل د عکس چوکاټ مطلب نه دی ستاسو
یعنی په خپل تصویر کې یعنی چوکاټ دغه ته نو ام سي مثلا فزیکی چوکاټ یعنی خپل د طبي چوکاټ نه جوړ سي یو غار نه عکس اخلي مثلا
او د ساکسونو ډیر زیات شوی مې چې خلک فرن لوي دروازې عکس اخلي لایو هغه دروازې او کوم معلومی شو بیا ورسته دغه لکه عکس دې په چوکاټ کې شي د کوټې په دیوال باندې د سیو شای
د سیو شای و سیم
یو تناسب پکې پیدا کړي په دې اکاسان یو بل خبره هم دا کوي باید لاکس نه منفی فضا لري کوم منفی فضا نه مطلب شي
منفی فضا بعضی عکسو کې ډېر ښه خرسي ووسی دل خطر هغه عکسو ته دغه وای مینیمم او غته مینیمالیزم یعنی یو عکس دا ساخله دلته مثلا یو ورکه کور د سین غاړه ده او شاته بهر ده او پاس خالی ده او دغه عکس دغه کور څه ده په حساب مهم شای ده او شاته اسمان ګوري هغه خالی ده یعنی تاج توجه د کوټ جلبوی او دغه دغه ته به حساب سټایل ته مینیمال یا مینیمال ورته وایسه دا میو سټایل دی اکاسیدا چې بعضی کسان اخلي دم
یعنی او بخښه یعنی منفی فضا مطلب لاغ شانو پوی واکس کړي چې د اصل عکس یعنی اصلي فوکس په غو باندې نوی
جاتره خالی شي مثلا هیڅ چالتہ نسته مثلا
لکه اسمان
لکه دیوار سده
او سپین دیوال دی
سپین دیوال دی دلته ما سره ورکه بل شي ده مثلا دغه پښو عکس ده او سپین دیوال ده مګم نو شانل تنیس ته توجه جذب نکي
رسولي سپتا سویل سي کله نا کله د خالی فضا منفی فضا مهمه وي او کله مهمه نه وي څو وخت مهمه وي څو وخت نه وي مهمه
ډېر جالب سوال او ډېر سخت سوال ده او دغه ټوکسي غوړي د مینیمال سټایل اکثر وخت لي او دغه وخت کې نو خخکاری نو د ما په نظر منفي وخت کې بعد سه التا لګزره بیروباري مثلا یو شی هیڅ دغه نسته مثلا یو د بل دیوار یو څنګه راځي مثلا یو سړایل مثلا لاکس تیریږي یا نیم موټر ده مثلا یا داس شان دي سه دغه وخت کې منفي څنګه معنا نه لري او بدکاری
خو هغه سم په تاسو حالت خو منفي ځای اسم ډکښه وي ویدو
ډکښه مکم الته ته هغه د تا مهم شای سه خو له عکس وخت له داستان سره د عکس غوړې سره جوړ کې هغه لباینه وړي تاسو سره خو ته وړي نیم موټر مثلا التا اټس په داګه سکي
معنا نه لري په دې پایل کې تاسو تناسب ته اشاره وکړه لغه فرموله مموزه کو چې دوه او موجی او درې افقي خطې په واسو پاکس باندې دلته په دغه منفي فضا کې یو تناسب په کار نه دی
ام دغه مسوي ویلې وو ام ما شه ما مهم شي په دغه
تقاطو کې باید
راسي یعنی هغه اکسس منفي څنګه منفي څنګه ولري ما مهم شي باید تقاطو کې راسي
او هغه منفي فضا باید لدې تقاطو ده باندې
دی باندې وو
لمیرویس رسولی څخه مننه چې د هنري عکس له اصول سره آشنا کړ.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د پېښور علي محکمې له سلو څخه د زیاتو افغان هنرمندانو او سندرغاړو د جبري شړلو د مخنیوي امر د جنوري په لسمه صادر کړ چې په پاکستان کې سیاسي پناه غوښتي ده. محکمې د پاکستان فدرالي حکومت ته لارښوونه کړې چې د دوه میاشتو په اوږدو کې د دوی د پناه غوښتنو د غوښتنلیکونو په اړه پریکړه وکړي او له امنیتي ادارو څخه غوښتي دي چې په دې موده کې هنرمندانو ته څه ونه وایي. په پېښور کې افغان هنرمندانو د دې پریکړې هرکلی کړی خو اندېښنه څرګنده کړې ده چې دوی میاشتې لنډ مهلت دی ستونزې به یې هوارې نشي. تفصیل په دې راپور کې
د خیبر پښتونخوا په پیښور ښار کې وی محکمې د شاوخوا دوه میاشتو لپاره د بی اسناد افغان سندرغاړو هنرمندانو د سنولو پریکړه ځنډه ولیده. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې محکمې جمعه چارواکو ته امر کړی تر هغه چې د یادو افغان هنرمندانو د پناه غوښتنې د کیسونو په اړه پریکړه نوي شوي دوی د خپل هیواد ته نستنوي. د ممتاز احمد په نوم د افغانانو یو وکیل اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې د محکمې د حکم په خپل ډول کې لمړنۍ هغه دی خو ځینې افغان هنرمندان به وایي چې دوه میاشتې مهلت د ستونزو د حل لپاره بسنن نه کوي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له محکمې د غوښتنه په پاکستان کې د پولیسو لوري د افغانانو د نیولو لقبل کړي چې د لنډې مودې لپاره ومنل شو. افغان سندرغاړي او هنرمند بریالي ولی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
پولیسو د نیولو ستونزې ډېره زیاته وه. دلته یو د هنري ټولنه واجه ده هغه موږ سره یو ځای په کډون کې چې موږ تظاهرات وکړو بیا موږ یو عریضه وکړه د محکمې ته او دغه محکمه ته هنرمندان لپاره یو فیصله وکړه. دغه فیصله چې اوس کړې ده د دوه میاشتو لپاره ده پسته نه کوي. نو هیله من یم پاکستان د حکومت نه چې دغه لنډمهاله وخت لکه اوږدمهاله کې چې تر هغې پورې موږ خپل کارونه یو طرف ته کړو.
ځینې افغان هنرمندان او سندرغاړي دا کوي چې افغانستان ته ستانه شینو لډول ډول ستونزو سره به مخ شي. یو بل افغان سندرغاړي او هنرمند همت ګل افغان چې څلور کال کېږي پاکستان ته پناه راوړي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ډیرخه فیصله وشو یو خو نیول نیول دی بل دلته کې موږ ډیر مشکلاتونه سره سره یو کاروبار نشته دی زمونږ دلته په پاکستان کې وضعیت خراب دی چې اوس موږ دې ځنه لاړ شو افغانستان ته زمونږ خو بل فن ازده نه دی زمونږ کاروبار شته نه خطر سره مخ کیږو
افغان سندرغاړي او هنرمندان وایي که افغانستان ته ستانه شي د نورو ستونزو سربیره به اولادونه هم ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګه بې برخې شي. دوی همداراز له هغو هیوادونو چې کډوال مني غوښتنه کوي چې د پناه غوښتنې کیسونو ته یې رسیدنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د افغانانو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. د روانې جنوري میاشتې په اومه په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت ویلي پاکستان په وروستیو ورځو کې لږ تر لږه 800 کسان نیولي چې ځینې ستانه کړي هم دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پخوانیو امنیتي ځواکونو، خبریالانو، مدني فعالانو په ګډون ډیری سندرغاړي او هنرمندان له افغانستانه ووتل او د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته کډوال شول. د طالبانو حکومت په تیرو څو باندې دریو کلونو کې په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولی او د موسیقي ډیر آلات او توکي سوځولي دي.
د پېښور علي محکمې دا یادونه هم کړې ده چې افغان هنرمندان کولی شي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا یون ایچ سی آر لاري پناه وغوړي. که چیرته د دوی قضیه دوی میاشتې وروسته عمل نشي نو د پېښور د علي محکمې د وړاندیز له مخې د پاکستان د کورنیو چارو فدرالي وزیر باید دوی ته اجازه ورکړي چې د پالیسۍ چوکاټ لاندې په لنډمهاله توګه په پاکستان کې پاتې شي. خو دغه وخت مشخص نه دی چې اوږدمهاله به وي که لنډمهاله، او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت به د افغان هنرمندانو د استوګنې موده تمدید کړي که نه کړي. د دې اونۍ ازادي راډیو مجله خبرونه مو هم دومره وه. زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو خدای مل.
پیاله نسکوروم دې تشوم خودن کوروم دې تشوم خودن پیاله نسکوروم دې تشوم خودن نصیب بدلوم دې قبلوم خودن نصیب بدلوم دې قبلوم خودن پیاله نسکوروم دې تشوم خودن پیاله نسکوروم دې تشوم خودن تقدیر زولنې دې دې جانا تر کو چړما تقدیر زولن دی دی جانا تر کو چھڑوما تقدیر زولن دی دی جانا تر کو چھڑوما زندان نڑوند 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 زندان نڑوند تیروم خودن زندان نڑوم دے تیروم خودن پیالے 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 نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کہہ رہے سجدے تنا تا پیدا کرے